پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته خراغلست نن سه شنبه ده د 401 هجری مریض کال د مرغومی یا جدي شلمه ده چې د 2023 میلادي کال د جنوري ل لسم سره برابر ده خبرونه په خبرونو پیلو د ناروې د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی وای پلان لري چې په 2023 کال کې ولک افغانانو سره مرسته وکړي یان اګلند پرون مخام په یو ټویټ کې ویلي دوی په دې شرط بیرته د خیر ښیګڼې چارې پیلوي چې طالبان د دوی ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي اګلند پرون خبرداری ورکړ چې که طالبان د غیر حکومتي مؤسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ته دوام ورکړي نو 6 میلیونه افغانان به له قحطۍ سره مخامخ شي 6 میلیونه ماشومان به له زده کړو بې برخې او 1.5 میلیون خلک به له پاکو اوبو او څه باندې 14 میلیونه نور به د ساتنه له خدماتو به برخې شي له دې مخکې یوناما او ګڼو نورو نړیوالو بنسټونو هم له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوی بندیز لري کړي خو طالبانو په رسمي ډول کوم نرمښت نه دی ښکاره کړی د کابل غور ترمنځ غځېدلې لویه لاره له درې ورځو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شوه په غور کې د طالبانو د حکومت د ولی ویان عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته ویل دا لاره چې د بکک کوتل په سیمه کې د واورو له کبله بنده شوې وه پرون مازدیګر بیرته خلاصه شوه نوموړي زیاته کړه چې 20 مسافر وړونکي موټر د کوتل دواړو غاړو ته بند پاتې وو دا چې دې مسافرو ته کوم زیان اوښتی دی که نه په دې اړه څه نه دي ویل شوي د سالنګ په ګډون د افغانستان یو شمېر غرنۍ لویې لارې وخت نا وخت د ژمي پر مهال د درنو واورو له کبله بندېږي د پاکستان لسنت ایالات څخه پرون 303 تنه نور افغان بندیان راخوشې شول د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا افغان بندیان د حیدرآباد له زندانه خوشې شوي چې 63 تنه ښځې او یو اویا ماشومان هم پکې شامل دي د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د دې کسانو د انتقال لګښت دوی ورکوي د دې اونۍ په سر کې هم د کراچۍ له زندانونو څه باندې 1500 افغان بندیان راخوشې او افغانستان ته ولېږدول شول د راپورونو له مخې د کراچۍ پولیسو په تیرو څو میاشتو کې لږ تر لږه 1200 افغانان د ناقانونه سفر په خاطر بند ته اچولي وو چې سلګونه ښځې او ماشومان هم پکې وو د ایران د بشري حقونو ډله چې مرکز په ناروې کې دی وایي په دې هیواد کې د توقف شویو مظاهرتیانو له ډلې 109 تنه د اعدام له خطر سره مخامخ دي د ډلې پرون په یو بیان کې وویل چې په اعدام د محکوم شویو کسانو اصلي شمیر ښایي تر دې زیات وي ځکه کورنۍ د فشار له کبله چوپه خوله پاتې دي په اعلامیه کې راغلي په ایران کې د مظاهرو له پایله د 46 ماشومانو او 64 ښځو په ګډون 441 تنه وژل شوي دي ملګرو ملتونو او ګڼو لویدیځو هیوادونو له مظاهرتیانو سره د چلن او په اعدام د هغوی محکومېدل په کلکو ټکو غندلی دي په ایران کې له څه باندې 3.5 میاشتو راهیسې وروسته له دې چې د محسا امینی په نوم یوې پیغلې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه د نظام پر ضد اعتراضونه روان دي او په جنوبی کوریا کې د چین سفارت نن په یو بیان کې ویل چې د جنوبی کوریا هغو وګړو ته چې غواړي چین ته سفر وکړي د لنډمهالو ویزو ورکول ځنډوي وروسته له دې چې ځینو هیوادونو د کورونا د اوبال ویری د چین وګړو ته د ویزو ورکول وزنډول دا د پیکینګ لمړنۍ ځوابي اقدام دی په بیان کې راغلی دی چې د چین سفارت به خپله پالیسی هغه محل بدل کړي چې جنوبی کوریا پر چینایي وګړو د ویزو د بندیز له تبعیض ډک محدودیت لري کړي دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر قین کانګ له خپل کوریایي سیال پارک جن سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې محدودیت اندېښنه وښوده خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي و باورې چې د ناروې د کډوالو د شورا مشر افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي چې پر ښځو د طالبانو لخوا لګېدلې بندیزونه به د مرستو پر بهیر ناوړه اغېزې ولري له خلکو به واورو چې که د نړیوالو مرستې بندې شي نتیجه به یې د دوی لپاره څه وي
په وطن کې کاروبارونه ولاړ دي او موږ غواړو چې دغه مرستې موږ سره بیرته دوام پیدا کړي نړیوالې مرستې موږ باندې بندې شوي دي د مریضانو مشکلات هم ډېر دی
په دوه منی مای کې په 25 دقیقې اونیز بحث کې هم د هغو فشارونو په اړه بحث کوو چې ملګری ملتونه او نورې نړیوالې ادارې غواړي پر طالبانو یې راوړي. نور موضوعاتو کې فوربس امریکایي مجله وایي تیر کال د نړۍ 149 میلیون وګړو بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې 14 میلیونه پکې افغانان وو. په یو بل راپور کې به واورئ چې د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سویډن د مؤسسې لخوا 15 بستریز روختون رغول شوی دی.
15 بستر گنجائش لري، عملیاتونه به پکې کیږي، متخصص جراح لري، لکه د جراحي ټیم لري.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته افغانستان ته د سفر په دوهم ورځ د ناروی د کډوالو د شورا مشریان اګلند خبرداري ورکړی چې په غیر حکومتي مؤسسو کې د خځو د کار مخنیوي به د افغانستان لپاره ناوړي پایلې ولري. هغه پر ټوئیټر لیکلی دی چې د طالبانو دا پریکړه خای نه جبرانیدونکې پایلې ولري. د ناروی د کډوالو د شورا مشر د یکشنبه په ورځ کابل ته ولاړ او تر دې دمه یو شمیر طالب چارواکو سره کتلې دي. ټاکل شوی چې نوموړی به کندهار ته هم سفر وکړي او د طالبانو له مشرانو سره به په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز او د نجونو د پوهنتونونو د بندېدو پر پریکړو خبرې وکړي. اکرام الله اکرام د موضوع نور تفصیل اوروي.
سره د دې چې په کابل کې د واورو موسم دی، یخنی ده او د سوزیدو دغه حالات شینم ګران
د پلازمینې اوسیدونکو انعام الحق چې په کابل ښار کې په لاسي کراچۍ خواري مزدوري کوله وایي له تیرو دوه ورځو راهیسې چې په کابل کې واوري او بارانونه پیل شوي له سهاره تر ماښامه ګرځي خو مزدوري نه کیږي. دی وایي مخکې خونه دولتي موسسو به مرستې کولې خو اوس دا مرستې هم بندې شوي او ورسره د بې وزله خلکو د ژوند سختې ورځې هم پیل شوي
او داسې نور کاروبارونه هم نشته. د موږ په وطن کې کاروبارونه ولاړ دي او موږ غواړو چې دغه مرستې موږ سره بیرته دوام پیدا کړي. نړیوالې مرستې موږ باندې بندې شوي دي او داسې نور دوی د مریضانو مشکلات هم ډېر دي. په هر کور کې بیماری نه دي، مشکلات دي، تکالیف دي او کاروبار نورس پورس خرابېږي. موږ غواړو چې موږ سره نړیوال په لوړه کچه باندې مرستې وکړي.
نو موږ له طالبانو غواړي چې په نادولتي ادارو کې د خزینه کارکونکو په کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي، ځکه د په خبره د میلیونونو انسانانو ژوند اوس مهال په افغانستان کې له بشري مرستو سره تړلې دی. په افغانستان کې د طالبانو لولوري په غیر دولتي موسسو کې د خزو په کار له بندیز وروسته له افغانانو سره بشري مرستې بندي شوي. تازه د ناروی د کډوالو شورا مشر یان اګلند چې دا مهال د افغانستان په سفر دی وایي په دې هیواد کې به په نادولتي موسسو کې په خزو د کار د بندیز لامل شپږ میلیونه کسان له لوګي سره مخ شي. دغه شان به شپږ لکه ماشومان لزده کړو او 10.5 میلیونه افغانان به پاک اوبو ته له لاسرسي بې برخې شي. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی دی چې د دې تر څنګ به 14.1 میلیون نور افغانان د سرپناه په ګډون له بیلابیلو خدمتونو بې برخې شي. هغه خبرداري ورکړی چې په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي به د افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري. د ناروی د کډوالو شورا مشر د تیر یکشنبه په ورځ کابل ته تللی او تر دې دمه له څو بیلابیلو طالب چارواکو سره کتلی. هغه په خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو د اقتصاد له وزیر سره په لیدنه کې طالب مشرانو ته دا پیغام ورکړی چې له افغانانو سره به بشري مرستې هغه مهال پیلېږي چې طالبان په نادولتي موسسو کې په ښځو د کار د بندیز پریکړه بیرته واخلي. نو موږ وایو په تیرو دوه لسیزو کې دوی د افغانستان په بیلابیلو هغو سیمو کې چې آن د طالبانو تر ولکې لاندې وي میلیونونه کسانو ته مرستې رسولي. د ناروی د کډوالو شورا مشر لیکلی دی چې د 2023 کال لپاره د ولک افغانانو ته د مرستو د رسولو هوډ کړی او خو د طالبانو د وروستۍ پریکړې لامل د مرستې وځنډول شوې. ټاکل شوی چې نوموړی افغانستان ته د دې سفر په ترڅ کې کندهار ته هم لاړ شي. که څه هم ښاغلی اګلند تیر ورځ له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دي پوهیږي چې د طالبانو مشر به وسره ونه ګوري خو په خبرې هیله لري چې سفر به یې ملاحبت الله خونزاده ته په نږدې کسانو اغیز ولري. طالبانو د تیر میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په ټولو نه دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د خزو په کار بندیز ولاګو. که څوم د طالبانو د غپریکړه پنړېواله کچل پراخه عکس العملونو سره مل دولت تر لګه څلور غیر دولتي اداروي په خبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه زندولي خو طالبانو په خپل د پریکړه کې کوم بدلون نه دی راوستي. د ناروی د کډوالو شورا مشر یان اګلند داسې مهال کابل ته سفر کوي چې ټاکل شوی پراتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږۍ د دفتر مشر مارک ګریفت هم کابل ته سفر وکړي. د نوموړي د سفر موخه هم په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز پریکړې ته یوې حل لارې پیدا کول خودل شوی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 او 25 مترو چې 2012 14,860 او 15,640 کیلو هرتز کیږي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. یو شمیر خزینه محصلان وایي چې لزده کړو به برخې کېدو سره روحي او رواني حالت خراب شوی دی او فکری تمرکز یې له لاسه ورکړی دی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او فکر کوي چې هر څه یې له لاسه ورکړي دي. له بلې خوا د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلان وایي چې د نجونو پر زده کړو بندیز دوی ته اقتصادي زیان اړولی دی.
غوړم ډیر ځان مصرف کوم په دې ورځو کې، غوړم درس وایم، اما نه کیږي، په واقعیت سره نه کیږي. ذهن هغه ورتیا نه لري چې وایي خلی مصرف ده ذهن.
د مور په هنتون د تب دی پانځي د ورستی سمستر ماصل اقلا مایر لزداکلو د به برخه کې د ورست د غستونزو پاړه غږی چې ور سره مخته. نو موري ازادي رډو ته ویل تی روشل ورځو رئیس چې لزداکلو څخه مننه شوه ده خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده او فکر کوي چې روحي او رواني ستونزه ورته پیدا شوه ده. اقلی په دی اړه ازادي رډو ته ویل
لکه ټول ماسلین دا وضعیت مات هم ډیر سخته، یعنی د غورز نه چپانتون بند شوی ته دی اوس پورې ذهن مې هم د خبرو کې مصروف ده چې مونږ آینده به سره خم کیږی، مونږ بند به د پانتون ورونه خلاص شي کنه، مونږ ته به څوک دا اجازه راکړي چې بیرته پانتون ته لاړ شو، خپل زده کړې وکړو، شفخانو ته لاړ شو، خپل پریکټیکل کار وکړو. غواړم ډیر ځان مصروفه کړم په دې ورځو کې، غواړم درس وایم، اما نه کیږي، په واقعیت سره نه کیږي. ذهن هغه وړتیا نه لري چې وایي خلی مصروفه ده ذهن.
دا وایي د خپل راتلونکي اندېښنې اخیستې او شپې په ویښه تېرې. نظیفه یو بله مسله ده چې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و او په کابل پوهنتون کې د زده کړو هیله درلودله، هغه هم ورته خبرې کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
زه د کانکور لارې پوهنتون کې بریالی شوی وم، خوشاله وم چې تحصیل کوم، چې پوهنتونونو د نجونو پر مخ ته وترل شو. حالت مې ښه نه دی، فکر کوم چې نور تباه شوم.
د نظیفه او عقلې په څیر په زرګونه نورې مسلانې هم د خپل راتلونکي په اندېښنه کې دي او د طالبانو حکومت غواړي چې بیرته دوی ته پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي چې له زده کړو د نجونو بې برخې کېدلو دوی ته هم لوی مالي زیان اړولی دی او اندېښمن کړي دي. د مورا تعلیمي او تحصیلي مرکز مشر پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر چې د تحصیلي مرکز زده کوونکي او مسلانې ټولې ښځې او نجونې وي دې اړه ازادي رادیو ته وایي
مورا تعلیمی تحصیلی مرکز تقریبا زر یول سوا شاگردان یو محصلین درلودلی سه ټول خدمات د خزو لخوانه خزو ته وړاندې کېدل او البته په دغه فرمان په تطبیق سره موږ په میلیونو ډالر خسارمند کیږو. نو موږ یو غټ اقتصادي بحران سره مخ شو.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت ویان زیا الله هاشمی زموږ د پوښتنو ته چې ولې ښځینه ماسلانې له زده کړو منع شوي دي او کله به دوی ته بیرته پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړل شي ځواب ونه ویلې. تر دې مخکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي و چې د خصوصي پوهنتونونو د شاوخوا 2,00,000 ماسلانو له ډلې 10,000 انجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 2022 کال د ډسمبر په 10 دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب واستوه او تر بل امر پورې پانتونونو ته د انجنونو تک منع کړ.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. فوربس امریکایي مجله وایي 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 149 میلیونه ماشومانو بشری مرستو ته اړتیا درلوده چې له دې شمېر 14 میلیونه افغانستان کې وو. د مجلې د ماشومانو د ژغورنې د مؤسسې له قوله په افغانستان او البته افغانستان او کانګو د ماشومانو لپاره تر ټولو بد ځایونه بللی دي. فوربس لیکي همدا اوس په افغانستان کې میلیونونه ماشومان پاکو اوبو، خوړو، سرپنا او د روغتیا په برخه کې جدي مرستو ته اړتیا لري.
کم عمر پیدام سپن بیا موږ بس نه درځه د اکټی شجه موږ بس نه درځه
چې مسره پلوشه د کندهار اوسیدونکو ده خپل درې کلن لوري خوارزوا کې ده رختون تراوستي په خوارزوا کې د خپل لور د خټه کې دوه عامل بي وزلي او اقتصادي ستونزې بولي
د اکټی شجه چې هغه واس موږ نه لږه ډیر ګران چې اسنه نه شې د پینځه سيټه ورځ سره هغه څنګه کم څه اوس تر نه څه خپل د پینځه
سيټه پلوشي لور د هغو میلیونونو ماشومانو لړل یو د چ په افغانستان کې لخرا بد وضعیت سره مخ دي تازه فوربس امریکایي مجلې په یو راپور کې چې پرونې خبر کړي افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د ماشومانو لپاره یو تر ټولو بد ځای یاد کړي فوربس مجله د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن لقب لري کې په افغانستان کې په 2022 کال کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومانو بشري مرستو ته اړتیا لرله راپور زیاتوي همدا اوس په دې هیواد کې ډیر شمیر ماشومان د شپې وږي ویدي کیږي میلیونونه د سخت خوارزواکۍ او نور ژوند غواخون کو ناروغي له خطر سره مخ دي او کورنۍ د خپل ماشومانو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره سخت اقدامات کوي فوربس مجله لیکي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د سیاسي بې پروايي او د بشري مرستو لپاره د بودیجې د نشټوالي له امله خراب شوی د مجله د ماشومانو د ژغورنې مؤسسي هغه خبره هم راخسته چې ویلې دي افغانستان له ډېری مودی راهیسې د ماشومانو لپاره یو لبد ځایونه څخو خدا وضعیت د تیرو کلونو په پرتله نور هم کړکېچن شوی دی کانګو ایتوپیا یمن پاکستان سودان او سوریا نور هغه هیوادونه دي چې د فوربس لقوله میلیونونه ماشومان پکې د ژوند سخت شپې او ورځې تیروي فوربس مجله لیکي په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 1.9 میلیونه ماشومانو بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لرله چې د 2021 کال په پرتله دا شمېر 40% زیاتوالی ښيي اقلیمی بدلون جګړه او دولګي نړیوال بحران هغه ستر لاملونه دي چې په دې کال کې ماشومان له خرابت وضعیت سره مخ کړي پاکو بو خوړو سرپناه صحت او درواني روغتیا په برخه کې جدي مرستې هغه اړتیاوي بلل کیږي چې دا شمیر ماشومان ورته بیړنۍ اړتیا لري فوربس مجله په داسې حال کې دا راپور خبروي چې په افغانستان کې طالبانو په نا دولتي مؤسسو کې د خوځو کار بندیز لګولې چې لدی عملي د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن هم خپل فعالیتونه درولې دي دغه سازمان د خپل فعالیتونو تر درول وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې ماشومانو ته په نورو بیلابیلو برخو کې د کار تر څنګ تر 10,000 د زیاتو خوارزواکو ماشومانو درملنه هم کوله
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورزیدو سیمایزو مسایلو ته په ایران کې د ورستیو مظاهرو درې تنه نور ګډونوال په اعدام محکوم شوي چې له دې سره د ټولو په اعدام محکوم شویو شمیر 1300 ته رسیدلی د ایران د بشري حقونو د یوې ډلې په وینا له سلو زیات نور مظاهرچیان هم د اعدام د سزا له حکم سره مخامخ دي نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي
په ایران کې درې نور مظاهرچان په اعدام محکوم شول چې په دې سره تر اوسه د ټولو په اعدام محکوم شوو مظاهرچانو شمیر 1300 ته ورسید د ایران د قضایي ادارې اړون میزان وی پانی ویل چې سالم میر هاشمی مجید کاظمی او یعقوب کورت سفلا د مظاهرو په ترڅ کې بسیج ملي شو د دریو غړو په وجلو کې د لاس لرلو په تور چې هغه تل خدای سره د جګړې نوم ورکړل شوی په اعدام محکوم شوی دی په دغه قضیه کې ښکیل یو بل تورن د ایران د فوټبال حرفوي لوبغاړی امیر ناصر آزادانی چې هغه هم د اعدام له سزا سره مخامخ په 14 کال بند محکوم شوی دی د نوموړي په قضیه کې د فوټبال نړیوالې ټولنې سخت غبرګون ښکاره کړی او هغه په دغو شرایطو کې چې یوه لوبغاړي ته د ښځو د حقونو او په خپل هیواد کې د اساسي ازادیو لپاره د کمپاین په خاطر سزا ورکول کیږي ټکان ورکوونکی او ناوړه بللی وه لته باندې دریو میاشتو راهیسې چې د ایران په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې په سر مظاهرې پیل شوي ایراني چارواکو مظاهرچیانو ته سختې سزاوې ورکړې دي تر اوسه په اعدام محکوم شوو 4 کسانو باندې د اعدام سزا تطبیق شوې چې دوه ورځې وړاندې اعدام شول پر اعدام د محکوم شوو دو نورو محمد اقبادلو او محمد بروقانی د اعدام سزا د ایران د سترې محکمې د پریکړې له امله ځنډېدلې ده د ایران د بشری حقوقو یو ډلې چې مرکز یې په ناروی کې دی وای په ایران کې د توقیف شوو مظاهرچیانو له ډلې یو سلو نه د اعدام له سزا سره مخامخ دي د غیډلې پرون په یو اعلامیه کې ویلي د دغو محکومیدونکو اصلي شمیر ممکن زیات وي ځکه کورنۍ د فشار له کبله چوپه خوله دي په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې په ایران کې د مظاهرو له پایله د 4 ماشومانو او 6 ښځو په ګډون 401 اتیا تنه وژل شوي دي ملګرو ملتونو او ګڼو لویدیځو هیوادونو په ایران کې له مظاهرچیانو سره د ایراني چارواکو چلن او په اعدام د هغوی محکومېدل په کلکو ټکو غندلی دي.
لخبرونو ور آخوا
لآزادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری دا خبرونه ز احمد دکل تستورندی کم ورزو دلویدیز پا مطبعاتو که دا افغانستان پا اره دا خبروشوی و مطالب و مخکت نکو د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په یو مطلب کې په افغانستان کې د 25 طالبانو د وژنې په اړه د برتانیا د شاهزاده هری د اعتراف پر وړاندې غبرګونونو ته کتنه کړې او لیکلي دي چې په افغانستان کې دننه خلکو د اعتراضونو پر مهال د هغه د محاکمې غوښتنه کړې. شاهزاده هری د سپیر یا اضافي په نوم په خپل کتاب کې چې له چاپ مخکې یې ځینې برخې تېرونې په اسپانیا کې افشا شوې لیکلي چې ده په افغانستان کې په 2012 او 2013 کلونو کې د اپاچی هلیکوپټر ترو د پیلوټ په توګه د پوځي دندې پر مهال 25 طالبان وژلي دي او ورسره یې زیاته کړې چې په دې کار نه پښیمانه دی او نه پرې ویاړي، بلکې دا کار دته داسې ایسي ده لکه د شطرنج له تختې چې دانې لرې کوي. د هغه دا څرګندونې په برتانیا او نور نړۍ او په افغانستان کې دننه له سختو نیوکو او غبرګونونو سره مخامخ شوې. انډیپندنت په هلمند کې د شاوخوا شلو استادانو او محصلانو په ګډون د یوې اعتراضي غونډې د جوړېدو یادونه کوي. هلمند د افغانستان هغه ولایت دی چې د نړیوالو ځواکونو د حضور پر مهال برتانوي ځواکونه پکې دیره وو. د دې غونډې یو ګډونوال ملا عبدالله چې وایي په 2011 کال کې د کورنۍ څلور غړي په نهر سراج ولسوالۍ کې د برتانوي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د شاهزاده هری عمل د بشریت له ټولو اصولو سره په ټکر کې دی او دوی غندي. هغه غوښتنه کړې چې شاهزاده هری باید د عمل په خاطر له قانوني اقداماتو سره مخامخ شي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف او طالبانو ترمنځ د تیرو شلو کلونو په جګړو کې لس ګونه زره افغانان وژل شوي چې اکثر ملکي وګړي دي. ډیری ملکي تلفات د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو او د طالبانو په ځانوژونکو بریدونو کې اوښتي دي. امریکایي نیویارک پوسټ ورسپانې په دې اړه یو مطلب کې خبر ورکړی چې د طالبان او بخې چې د برتانیا د سمندري ځواکونو په خوانی افسر پن فارټنګ د شاهزاده هری د همدې سرګندونو لکبله د کابل پریښودو ته اړ شوی دی. 53 کلن فارټنګ همغه برتانوي وګړی دی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د جمهوری نظام د سقوط پر مهال یو شمیر سپیان او پیشوګانې لکبله وایستلې. نوموړي چې وایي د شاهزاده هری کتاب یې نه دی خوښ شوی، د جمعې په ورځ برتانوي د سن خبرونې ته ویلي وو چې په افغانستان کې د دندې پر مهال د شاهزاده هری انقلابي څرګندونو د ژوند له خطر سره مخامخ کولای شوی، نو ځکه دای د احتمالي انتقامي حملو له ویرې له کابله ووت او حیواناتو ته د استوګنې د ځای د برابرولو کاري نیمګړی پاتې شو. د نیویارک پوست د لیکوال په وینا داسې ښکاري چې په افغانستان کې د فارټنګ هغه هڅې چې په تیرو 18 میاشتو کې د کوڅه ډبو حیواناتو د ژغورنې لپاره پیل کړې وې اوس ځنډېدلې دي. قدر من اوریدونکو، زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. اوس هم یو بل راپور ته ورځو. د نورستان په ختیځه کمدیش ولسوالۍ کې د سویډن د خیریه مؤسسې لخوا د څه باندې 8 میلیون افغانیو په لګښت د 15 بستریز روغتون ودانۍ جوړه شوې چې ډېر ژر به یې د بسترونو اندازه 25 ته لوړه شي. د دې روغتون ودانۍ په 2013 کال کې د نامعلومو کسانو لخوا سوځول شوې وه او تر دې دمه ډاکټرانو په یوه وران ښوونځي کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ بیولې. په نوی رغول شوی روختون کې د جراحي ماشومانو، ښځو او د ساري او نورو ناروغیو د درملنې څانګې فعال دي. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې واورئ.
په نورستان کې د سویډن مؤسسې د روغتي چارو مسول ډاکټر عبدالله روان ازادي راډیو ته ویل دوی د څه باندې 8 میلیون افغانیو په لګښت په نوی تعمیر کې د 15 کانتینرونو په ګډون یو کم 1.5 خونی جوړی کړي او روختونی په طبي وسایلو سمبال کړي دي.
سبا اندې 8 میلیونه افغانۍ تر دې دمه په مصارف راغلي دي چې د خزینه او د نارینه او برخم په کې جدا کړه. 15 بستر او گنجائش لري، عملیاتونه به پکې کیږي، متخصص جراح لري، لکه د جراحي ټیم لري، د اطفال متخصص لري، ماشومان به پکې بستر کیږي، د داخلي دوه ډاکټران لري، د ساري ناروغیو ډاکټر لري، ایکسری به عمل ته کیږي، فیزیوتراپی خدمات به پکې کیږي، د غاخونو یونټ لري، تعمیرم نوې او وسایل ټول نوي.
خاغلی روان راته ویل په 2013 زیږدیز کال کې یو شمیر کسانو د روختون پخوانی ودانی سوځولې و چې تر اوسه د یاد روختون کارکونکو د خونځي په یو ویجاړ شوی زوړ تعمیر کې ناروغانو ته خدمات وړاندې کول.
دا هغه روغتونو چې 2013 کال کې د نامعلومه کسانو لخوا سوځول شوی و. د سرتاقونه هم سوي و، کړکۍ هم سوي و، چتونه هم سوي و. هغه وخت سره سوارلس اتاقونه درلودل. د دې نه مخکې چې دغه روغتون خدمات په یو ښوونځي کې وړاندې کول، هغه واقعا یو نړېدلی ښوونځی و او ټول شپږو اتاق پکې فعال و. هغه هم دو منزله، د زلزلې خطر هم ورته زیات و، د ژمي کې دا د واوره کې د کېناستلو خطر هم زیات و.
د سیمې اوسېدونکي هم د نوې ودانۍ په جوړولو خوښ دي، خو غوښتنه یې دا ده چې باید پکې نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې شي، څو د ختیځ نورستان اوسیدونکو اسد آباد او جلال آباد ته د ناروغانو له انتقال خلاص شي. خو ډاکټر روان وای چې ډیر زر به پکې پاتې کارونه هم بشپړ کړي او د روغتون بسترونه به له 1515 ته لوړ کړي. د نورستان په ختیس کې په داسې حال کې د ولسوالۍ په کچه روغتون ته ودانۍ جوړیږي چې د یاد ولایت یو شمیر سیمې لا هم له دغو خدماتو بې برخې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو زور می دال ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو د نننې غرمنۍ خبری مجلې په ورستیو څو شیبو کې د خبرونه په دوه منیمای کې 25 دقیقې اونیز باسلرو چې اسدالله لودین یې کوربه دی. خو له هغه مخکې
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو ته او کارکونکو ته. شیخ زیدم د هلمند وزارت څخه زموږ نظر د تعلیم او تربیه په مورد کې دارش طالبان د خپل پریکړه باید بدل کړي. الله تبارک دنیا ته پیغمبران استولي د یو شرط په بل منسوخه کړي، آیات په بل حیات منسوخه شوی دی، حدیث په بل حدیث منسوخه شوی دی. حکم یې حضرت عمر صاحب مدینه منوره کې د شپې وته د ماشوم جړای واوریدل چې بیا غن غلی کړي. پښتنه چې وکړه د وخت مخکې د تسش کولې و چې ول حضرت عمر هغه ماشومانو ته ماشوم کړی چې د تسش کېدلې دا خو موږ د وخت په دی وشکوي. نو دغه ماشوم په جړا سره سر خپل ټول خلافت کې د فیصله بدل کړل. نو اوس دا د دیني علما د نړۍ سوای دا خو منلې حقیقت دی چې تعلیم د هر چاک دی، کار د هر چاک دی. نو هغه علما دا د دوی ته سپارښتنه کوي. نو طالبان باید خپل پریکړه خطیر شي، دا پریکړه غیر شرعي ده او هغه ترتیبات دوی ورته برابر کړي چې څنګه ترتیب باید لباس څنګه وي. او بل چې مثلا دا د افغانستان شاته تک دی، نو دوی په میلیونو ماشومان او انجونې انجونې یا ماشومان سرنوشت ده چې هغه سوی تغذیه یا نور مریضان ماشومان دا ژاړي. میلیونو ماشومانو په جړا سره دوی خپل پریکړه نه بدلوي او درته مر صاحب خپله پریکړه د یو ماشوم په جړا بدله کړې ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. دغه په د پاسپورتو کې ډیر مشکل دی، دغه ورور څوک نشي جوړولی، خلک کارونه لري، تجاران سته، دلته ډیر مشکلات پکښې کې دي. څوک چې پیسې لري هغه جوړوي $900 په $300 باندې، او چې څوک یې نه لري هغه نشي جوړولی. دا مشکلات باید حل شي او زه هیله کوم چې زما ږغ دې ته د اسلامي امارته پورې ورسیږي.
السلام علیکم. زه نذیر احمد کندهار تاسو ته میسج پریږدم. ما دغه می غوښتنې دي چې موږ افغانستان کې به څو درڅو دغه سیالات روان وي. موږ افغانستان کې د ګډ حکومت اعلان سي څو درڅو به دغه ژوندګي وي او څو درڅو به دغه دربدري وي. موږ افغانستان ډېر ویجاړ ملک دی، هغه په دې خاطر چې رسمیت نه لري، په دې خاطر چې ښوونځي نشته. نو کارونه یې ټوله پر شا روان دي. نو افغانستان کې ریوادو سمې اله ورزو دا چې دوی مرسته مستروي کې افغانستان کې ګډ حکومت راولي، ګډ شمول حکومت تراولی. نو موږ افغانستان به بیا پر پښو هغه وخت ودرېږي. نو دا می غشتنه وشو وختونه ولري د خپل پمن.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201. 201.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري د مسپخین 12 بجې او 13 دقیقې شوې. قدر منوریدونکو شپه ورسته 15 دقیقې اونیس پروگرام پیلېږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د نن خبرونو ته راګرځوم. د ناروی د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی وایي پلان لري چې په 2023 کال کې له ولک افغانانو سره مرسته وشي. یان اګلند پرون مخام په یو ټویټ کې ویلي دوی په دې شرط بیرته د خیر ښیګڼې چارې پیلوي چې طالبان د دې مؤسسې خزینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. اګلند پرون خبرداری ورکړ چې که طالبان د غیر حکومتي مؤسسو د خزینه کارکوونکو پر کار بندیز ته دوام ورکړي، نو 6 میلیونه کسان به له قحطۍ سره مخامخ شي، 6 میلیونه ماشومان به له زده کړو او 1.5 میلیونه خلک به له پاکو اوبو او څه باندې 14 میلیونه نور به د ساتنې له خدماتو بې برخې شي. له دې مخکې یوناما او ګڼو نورو نړیوالو مؤسسو هم له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوی بندیز لرې کړي، خو طالبانو په رسمي ډول کوم نرمښت نه دی ښکاره کړی. د کابل غور ترمنځ غځېدلې لویه لاره له 3 ورځو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شوه. په غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادۍ راډیو ته ویل دا لاره چې د بکک کوتل په سیمه کې د واورو له کبله بنده شوې وه پرون مازدیګر بیرته خلاصه شوه. نوموړي زیاته کړه چې 28 مسافر وړونکي موټر د کوتل دواړو غاړو ته بند پاتې وو. دا چې د مسافرو ته کوم زیان اوښتی دی که نه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د سالنګ په ګډون د افغانستان یو شمیر غرنۍ لویې لارې وخت نا وخت د ژمي پر مهال د درنو واورو له کبله بندیږي. د پاکستان له سند ایالت څخه پرون 303 تنه نور افغان بندیان را خوشې شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا افغان بندیان د حیدرآباد له زندانه خوشې شوي چې 3 تنه ښځې او 1 ماشومان هم پکې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د دې کسانو د انتقال لګښت دولت ورکوي. د دې اونۍ په سر کې هم د کراچۍ له زندانونو څه باندې 1500 افغان بندیان راخوشې او افغانستان ته ولېږدول شول. د راپورونو له مخې د کراچۍ پولیسو په تیرو 3 میاشتو کې لږ تر لږه 1200 افغانان د ناقانونه سفر په خاطر بند ته اچولي وو چې سلګونه ښځې او ماشومان هم پکې دي. د ایران د بشري حقوقو ډله چې مرکز یې په ناروی کې دی وایي په دې هیواد کې د توقیف شویو مظاهرچیانو له ډلې 109 تنه د اعدام له خطر سره مخامخ دي. د ډلې پرون د جنوري په 9مه په یو بیان کې ویل چې په اعدام د محکوم شویو کسانو اصلي شمیر ښایي زیات وي ځکه کورنۍ د فشار له کبله چوپ په خوله دي. په اعلامیه کې راغلي په ایران کې د مظاهرو له پایله د 4 شپېته ماشومانو او 6 دېرشو ښځو په ګډون 441 تنه وژل شوي دي. ملګرو ملتونو او ګڼو لویدیځو هیوادونو له مظاهرچیانو سره چلند او په اعدام د هغوی محکومېدل په کلکو ټکو غندلي. په ایران کې له څه باندې 3.5 میاشتو راهیسې وروسته له دې چې د مهسا امینی په نوم یوې نجلۍ د پولیسو په توقیف ساور کړه د نظام پر ضد اعتراضونه روان دي. او په جنوبی کوریا کې د چین سفارت نن په یو بیان کې وویل د جنوبی کوریا هغو وګړو ته چې غواړي چین ته سفر وکړي د لنډ مهالو ویزو ورکول ځنډوي. ورسته له دې چې ځینو هیوادونو د کورونا د وبا له ویرې د چین وګړو ته د ویزو ورکول وځنډول، دا د پیکینګ لومړنی ځوابي اقدام دی. په بیان کې راغلی دی چې د چین سفارت به خپل پالیسي هغه مهال بدله کړي چې جنوبی کوریا پر چینایي وګړو د ویزو د بندیز له تبعیزه ډک محدودیت لري کړي. دا اعلان یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر قین کانګ له خپل کوریایي سیال پارک جن سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې محدودیت اندېښنه وښوده.
دو خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال مارکوس پوتزل د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي چې پر ښځو د کار او تعلیم بندیزونه لرې کړي. پوتزل د همدې اونۍ په لومړیو ورځو کې د طالبانو د لوړو زده کړو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیرانو او یو شمیر نورو چارواکو سره لیدلی دي. یوناما پر ښځو لګول شوي بندیزونه تبعیزانه بللي او ویلي دي د ژوند ژغورنې هڅې او د افغانستان اقتصاد به وځپي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس ویلي د ملګرو ملتونو د پروازونو د نشټوالي له کبله کابل ته اونیزې 40 میلیونی نقد مرستې نه دی رسیدلی. پر طالبانو دغه فشارونه وروسته تر دې اچول کیږي چې دوی حکومت 13 دسمبر میاشت کې د نجونو لوړ زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. پښتني دا دي چې د یونما ماموریت د طالبانو د دغو پریکړو په بیرته ګرځولو کې څه کولای شي. د طالبانو پر حکومت سیاسي او اقتصادي فشارونه پر عام ولست اغیز کوي. آیا د دې امکان شته چې طالبان په نړیوالو نادولتي موسسو کې ښځو ته بیرته د کار اجازه ورکړي؟ دا او نورې پښتنې د ازادي راډیو په دې اونیز بحث 25 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانی دي د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او لیکوال او د سیاسي چارو شنونکي اسمت قانی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. آزاد صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو، څه فکر کوئ د یونما سرپرست مارکوس پوتزل دا دوه ورځې کېږي چې له طالب چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی، فکر کوي د یونما ماموریت په د طالبانو د پریکړو په بیرته ګرځولو کې کوم رغند رول ولوبوي؟
سلامونه درنښت تاسو قانی صاحب او ټول اوریدونکو ته. زه فکر نه کوم ځکه چې یونما تر دې وړاندې هم هغه ډول چې د مسؤلیتونه و هغه څه چې باید د افغانستان کې د ولس ژغ څو واره د هڅه وکړه چې راپور دی، لکه نه فشارو بحث کې راځي، هلته هغه فشارونه تر ننه هم نه دي وارد شوي په طالبانو باندې چې هغه باید وارد شوي وایي. د بېلګې په توګه همدغه یونما و چې څو تقریبا بیا ونې وړاندې د غربي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې خپل حضور ولري، که څه هم د طالبانو اوسنۍ دولت هیڅ هیواد هم په رسمیتونه پیژني، لکن په غیر مستقیم ډول یې حضور پیدا کړ وي تر څو تعاملات لا دي سي. د دې تر څنګ هغه اکسلویشنل نه کڅوړو خبره راسي، که څه هم په واره طالبان دا ویلي چې دا کڅوړې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هم درنګ د افغانستان بین المللي بانک چې یو خصوصي بانک دی یغه ترازي او د وچا په حساب کې یو وچا په خپل د ملګري ملتونو هغه ایجنسی په خپل توزیع کې رول لري، لکن هم دا د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک څو څواره داسې اعلامیې خپلې کړې چې دوی کوونه کې له وڅخه نیولې تر 10 میلیونه ډالر پورې د اپشن کوي د شاهزادي سرایته تر څو افغان ایران شي او ډالر توزیع کی او د افغانۍ د کرنسي ثبات ورسادل کی. اوس که طالبانو د اوایل خبرې وکړي د مالی مسایل د ټول په افغانۍ دینو د ډالر د کومه کیږي، او بل مسله دا ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راپور لمخې شپږ نوي فیصد خلک سخت لوږه سره مخ دي چې هغه نشي کولای د دوه وخت ډوډۍ ولري. نو په تیر څومره شپږ میاشتې کې د شاوخوا 2 میلیارډ ډالر او مرستې افغانستان ته تللې دي، اما شپږ نوي فیصد خلک بیا هم دوه وخت ډوډۍ نه لري. د ټول په دې معنی چې نړیوال ټولنه په ځانګړي توګه نړیوال ټولنه په ساتستوب چې نما الته کوم موجودیت لري، دا ټول مسایل خورته معلومیږي. او یوازې په افغانستان کې د انجنونو د مکاتبو بندېدل یا د میرمنو د پونتونونو بندېدل او د میرمنو ته په نړیوالو موسسو کې یا په غیر دولتي خارجي موسسو کې د کار کولو مسله د افغانستان د درد دوا نه دی.
بله، نو آزاد صاحب او بخښه، تاسو څه فکر کوئ دغه شاوخوا 2 میلیارډ ډالر مرستې چې افغانستان ته تللې او ورسره همحاله شپږ نوي فیصد افغانان هم له لوږې زوريږي، فکر کوئ دغه پیسې ټول طالبانو ته ورغلي یا سرچینې خپلې په پیاوړي کړي د خلکو درد نه دی دوا کړی؟
ګورې کله چې په همدغه نړیوالو موسسو کې د میرمنو د کار بندیز بیا طالبان دومره واک لري چې هغه کولی شي چې نړیوالو موسسو کې د میرمنو د کار مخنیوی وکړي، په دې کې هیڅ شک نشته چې د دغو پیسو یا دغو مرستو په توزیع کې په بشپړه توګه وبخښي طالبان کنټرول لري. د بېلګې په توګه د ملګرو ملتونو کوم ایجنسۍ چې په افغانستان کې دي، د یو د تشکیلاتو هغه محدودیت او هغه امکانات دې د توزیع په حق باندې لري، هغه اصلا امکان لري، هغه د پټیر شول کلو کې نه درلود، نو نن په بيخي نه لري. دا ټول پیسې کې نوې حد اقل نوې فیصد راسته د طالبانو تر کنټرول لاندې توجیه سوی دی هغه د خپل خلکو توجیه سوی دی په هغه کې په لوړه کچه باندې فساد موجود دی. هغه پیسې د طالبانو مشرانو وهلې دي او هغه پیسې هغه فساد چې اوس په طالبانو کې موجود دی تاسو باور کوئ چې په جمهوریت کې نه و. جمهوریت په وخت کې یو پاسپورت په جمهوریت تاریخ کې په $2000 نه دی خرڅ شوی، لکه هلته خرڅېږي. یعنی په دې کې هېڅ شک نشته چې فساد په اوج کې دی. طالبان د عوایدو د نشوالي سره مخ دي. د دې څنګ دغه ډول حکومتداري او دولتداري دا ماشین چې دی څرخوي، دا د خورا ډېرو پیسو ته اړتیا لري او دغه ټولې پیسې دی او دی په لوړه کچه باندې دغه په شخصي جیبو ته ځي، طالبانو نو مشرانو جیبو ته ځي.
تاسو وایئ چې 2 میلیارد مرستې رسیدلې، ممکن دغه مرستې کې ځنډېږي. اوس د یونما د ملګرو ملتونو یو استازي مارټین ګریفټس ویلي چې د نقدو پیسو مرستې هم نه دي لیږل شوي په دې تیرو څو اونیو کې، ځکه چې د ملګرو ملتونو پروازونه نشته. که دا نقد مرستې بندېږي، مثلا سیاسي همکاري کمیږي، نو فکر نه کوئ چې طالبان به اړ شي چې له ځینو پرېکړو نه پشا شي؟
زه فکر نه کوم چې طالبان په دې باور وي چې هغه دغه سې فشارونه احساس کوي. طالبان ډاډه دي چې هغه هر څه چې کوي هغه د کومې ایدیالوجي یا کومې پالیسۍ له مخې چې کېږي، او د پالیسۍ ته زه مختصر اشاره کوم چې دا د طالبانو د واکمنۍ خبره نه ده، د طالبانو پریکړې نه دي. دا د پاکستان پریکړې، د پاکستان پریکړې ولې دي؟ موږ پر ډېر په صراحت دا څو څو واره ولوستل، ومولیدل عملا او تجربه کوي چې په تیرو 50 کلونو کې د افغانستان په قضیه کې د پاکستان ښکېلتیا پاکستان ته څومره سیاسي، اقتصادي او نظامي امتیازات ورکړي دي. نن هم نړۍ، یعنی یو امریکایي جنرال چې درې ورځې پاکستان کې تیروي، دا عادي خبره نه ده. د افغانستان قضیه نن هم هغه سپارل شوې ده. کوچې د افغانستان په قضیه کې متحده ایالاتونو نړیوال مداخله کوي، نو د پاکستان له طریقه به کوي او پاکستان ته خورا ډېر امتیازات ورکول کېږي. همغه ده چې طالبان دلته د نړۍ سره تعاملات وشي، طالبان نړی سره روابط سم کړی، یعنی مستقیم روابط راځي، او پاکستان به هغه امتیازات غواړي ترلاسه کړي او په تیرې کې ترلاسه کړي.
هم دې هله چې دوی وکولای شي حداقل د افغان ولس د درد د وکول لپاره تعامل یا د کوم نوښت چې د اړیکو په خپل لاس کې واخلي، نه د بل هیواد په وسیله. کور ودان آزاد سیب راځي چې قانی سیب تور شو. قانی سیب، ستړي مشي، پښتنه بیا تکراروم، دغه اندېښنې د نړیوالو او د دوی دغه غوښتنې فکر کوي کوم ځای به ونیسي؟
زه فکر کوم چې د ملګری ملتونه د یو رسمي ماموریت ترڅنګ باندې د پکت دی و استخباراتي مرحلې د تمویل یا په اصطلاح باندې د تکمیل ماموریت هم لري. دوی د غواړي چې مسایل هغه څرنګه مسایل چې دي هغه د غوی لپاره حل پیدا کړي. تر یو وخت پورې د حالت دا رقم څغلوي سي، هم امیدونه پیدا کړي او هم امیدونه ورته ووژل سي. دوی کوشش کوي چې حالات بغرنجوخي او بیا ترڅنګ دغه مسله مطبوعاتي هم کړي، او هغه څه چې دوی په وس پوره دي هغه هم ډګر ته روان شي. هغه توان چې دی د مسایلو په حل کې لري، هغه انرژي چې دی د مسایلو په حل کې لري، هغه انرژي شاته اچوي. تر یو اندازې پورې غواړي د طالب سره د تعامل لپاره امیدواري پیدا کړي، او بیا هغه امیدواري بیرته دوی کوشش کوي چې په یو ترتیب باندې دا امیدواري دغه کې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي. زما ته دا ټوله مسله ډېره په بد شکل باندې استخباراتي ښکارېږي، او بدبختانه ملګري ملتونه د دې پر ځای باندې چې د یو مؤثر نړیوال جهاني تنظیم په توګه، د یو معتبر نړیوال مرجع په توګه باندې د مسایلو په حل کې پر مخ لاړ شي، او دوی وکولای شي خپل وسایل او امکاناتو څخه کار واخلي، هغه کار نه اخلي. دوی فقط یوه استخباراتي پروسه ده، یو مخصوص ټایم لیمټ لري.
ملګری ملتونو خو په ټوله کې دوی د کوم راپورونه چې جوړوي، دا راپورونه بیا ارزول کیږي. دوی خپل کمیټو ته هلته په ټوله کې بیا د ملګری ملتونو عمومي اسمبلی ته خپل راپورونه وړاندې کوي. فکر نه کوي چې دوی به مثلا په استخباراتي لوبو یا سیاسي لوبو کې ډیر ځان نخ کیلوي، ځکه تر ډیره دوی دغه بشري او ټولنیز چارې مخته وړي.
بېشکل د مسلې له ظاهره خو داسې معلومېږي، خو دلته چې موږ ګورو د ملګرو ملتونو هغه کوم دغه چې د توانایي چې ده، هماغه دغه شکل باندې ده چې هغه نه غواړي چې خپل مسایل په درست شکل باندې دغه حل کړي. یا د مسایلو د حل لپاره، یا د افغانستان د بغزې د درست تحلیل لپاره هماغه درستې منابع ولري. که منابع د دې په لاس کې وي، هغه په پکته استخباراتي دغه باندې پروپوزل نو پاسات باندې پر مخ باندې وړي، او دغه سبک ته تثبیت شوی ده
نو قانې سبک څه کولای شي مثلا پوتزل په کابل کې د لوړ ذکر له وزیر سره کتلی د طالبانو د امر بالمعروف له وزیر سره کتلی په ظاهر د هغه دوه سری یا هغه دوه وزارتونه دي چې په دغه بندیزونو کې لاس لري نو ملګری ملتونه نور څومره وړاندې تللی شي خصوصا د یوناما سیاسي ماموریت
وګوره ملګری ملتونه څومره مختت لا استبداد ديك دقه خبر هذا سي الوزير سركتل ولا بل وزير سركتل ودا خلاص كودا دخ بخلاص اغي مخامخ دقائب طلع خن زاده سبب فالوي سرك ورتواي چورو مغ دقه كو دغه حالت چره بغ چاپ شارنمنو او ټول دي ورتواي سي چاپ شارنمنو او دي دغه خبر بیا بیا باز بیا ور سر ګوري بیا بیا سره ګوري بیا بیا ور سره ګوري زه فکر کوم چې دا بیا بیا کتل او بیا بیا کتل او بیا بیا کتل دا فقط د وخت ځای کول دي ځکه دوی ته معلومیږي دوی د منابعو څخه معلومیږي دوی فقط دا کوشش کوي چې دوی د خلک د تعامل لپاره راولي او هغه چې تعامل نه کوي د هغه قمانده استخباراتي ده د ادمي تعامل او په دې دوی خپيږي دوی هغه د مسالې اصلي جرل ته چې چیرته موجوده ده هغه ته ګوتې نه وروړي او فقط وخت یې لري وخت یې لري له پلاني وزیر سره به وکتل له پلاني وزیر سره به وکتل له پلاني سره به وکتل له پلاني سره به وکتل دغه سي همدارنګه دوی بندیزونه وو هغه بندیزونه دي لګولې او پر سفر باندې هغه بندیزونه هم نن دغه کوي سي بلي عملي کوي دا هغه بندیزونه سبب دي هغه ملګر ملتونو په بطن کې هغه بندیزونه بالکل څوک نه عملي کوي او نه دغه کې ظلم طالب چارواکي ترکمنستان ته ولاړو ازبکستان ته ولاړو ځینې سفرونه کوي او هغه ملګر ملتونه موثر دغه نه کوي اقدام نه کوي یا د یوازې له تحلیل څخه داسې رپورټونه نه جوړوي چې هغه رپورټونه موږ وګورې چې دغه وي درست رپورټونه دي یا په اصطلاح باندې دغه رپورټونه دي د دیوال بي مسله کې مرسته
او افغانستان مسله کې وګورو اوس په کې دوه مسلې یا دوه فکتورونه ډیر مطرح دي نړیوال اندیښمن دي د افغانستان وضعیت نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندول همدا تازه د ناروی د کډوالو شورا مشر چې په افغانستان کې د یان انګلند د ویلي چې د خځو فعالیت پرته دوی نشي کولای چې د خځو او ماشومان ملاتړ وکړي او حتی او هغه د مرستې رسونې چارې ولاړې دي طالبان یوای چې نه نړیوال د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي او وضعیت هم دومره د اندېښنې وړ نه دی دغه ټکر څه پایلې درلودلی شي د طالبانو حکومت او افغان ولست ځکه نړیوال اندېښمن دي او طالبان ورسره نه مني وای چې وضعیت آرام دی بشري ناورین هم دومره جدي نه دی طالبان ویل کڅنګ څنګه چې پرسنې یو کې یاد نړیوال بنسټونو لخوا مطرح کیږي آزاد صاحب همدا پښتنه بل تاسو نو وکم چې دغه ټکر چراغلې دی په مسأله کې نړیوال وضعیت د اندېښنې وړ بولی او له طالبانو غواړي چې کچیرته دوی د خپل پریکړې بیرته وانخلي د دوی فعالیتونه به همداسې درېدلې پاتې شي او طالبان بیا وایي چې بشري وضعیت هم دومره د اندېښنې وړ نه دی لکه چې نړیوال ورته اشاره کوي او وایي چې نړیوال د مداخله هم نه کوي دغه ټکر به بل اخر د طالبانو حکومت ته څه پایلې ولري او د افغان ولس لپاره به پیغامونه شي
کوری تر اوسه پورې څومره ټکرونه راغلي دي نړیوالو ټولنو د طالبانو ترمنځ تر ټولو ډېر چې متضرر سوي دي او منفي تاثیرات لري هغه په افغانانو دي د نن په افغانستان کې پورې دونکو باندې تاثیر لري نړیوالو ټولنو تر اوسه پورې د افغانستان د جغرافیه یا د طالبانو له واکمنۍ څخه په مستقیم ډول نه تهدید سوي ده نه تهدید احساس کړی نو ځکه هم هغه ډول فشار نه دی ورته کوي که هم طالبان لکه تاسو یادونه کړو طالبان دا اقین چې هلته وضعیت داسې نه دی لکه رسمه یې چې یا نړیوال چې نه کاس ورکی لکه ان طالبانو دا خبره په پډېر ښکارا هڅو کولې چې را دي کې چې طالبانو خپل ځینې مشرانو هغه ډېر واضح وویل چې طالبانو دا کړنی ناسم دي لکه باستان اگزی مثلا د میرمنو څخه د کار حق اخیستل د میرمنو څخه د دکل حق اخیستل دا عادي خبره نه ده دا د بشري حقوقو پایمالول دي د تسنګ هغه ډول سیاسي ساختار چلته راوته سوې یا هغه ډول کوم ایزی چلن چې د نورو افغانانو سره په درنه په افغانستان کې جنې پرته له هغه چې طالبی فکر دی ولدی نو هیڅوک حق نه لري چې د دولت کې ځان ویني یا د افغانستان په مسایلو کې شکیل وي یا په تصمیم گیری کې شکیل وي یا د سونو جرګي او ناسې سویلی تر اوسه پورې د افغانستان یا د خپل حکومت والی او دولتداري په حق لبا نه ټول د ملایر او د ناسې سویلی او ټول پریکړه یو شخص کې چې چا لیدل نه دی حتی خپل طالبانو تر اوسه پورې نه دی لیدل کې یو شمه پیړۍ کې په اوسنی اثر کې څوک دوی جغرافیه دی او ملت دی او دولتداري د مشرتوب ادعا لري حتی د ټول مسلمانانو د مشرتابه ادعا لري دغه چا
مخ نیوی لیدلای او او لوبا دومره دومره په پوسنی اثر کې دومره پټه پاتې کېدلای نه شي. نو طالبان خدغه ډیر د سړي چې دی باندې پساتونو بحث کیږي چې هغه انساني کرامتونه ته تر فولا دي کېږي. دا چې څومره پټه کار کې دی لبه د مرغه نړیوال نن هم تر 1415 میاشتې کې چې نړیوال څومره هغه انتاف شولې دی هغه یوازې د دې لپاره چې ځینې هیوادونه چې هغه په نورو هیوادونو یا په نورو سترو سازمانونو لکه ملګری ملتونو باندې خپل تاثیرات لري، نفوذ لري، د هغو خپلې پالیسۍ دي، خپلې ایجنډا دي. لکه متحده ایالاتونه، متحده ایالاتونو په دې کې هیڅ شک نشته چې د ملګری ملتونو یو له تر ټولو لوی هغه ډونر دی یا فنډ ورکوونکی دی. د دې ترڅنګ د ملګری ملتونو د امنیت په شورا کې چې کوم هغه دایمي غړي دي، دغو ترمنځ خپلې مسایل دي، هغه روسیا او د متحده ایالاتونو کې، هغه چین او متحده ایالاتونو یو کده وو چې یو هم د دې په یو مسله باندې هغه خپل دریز ولري یا مخالفت وکي ملګری ملتونو نشي کوي چې هغه پلی کړي، هغه ډول پلی کړي چې ملګری ملتونو هغه کوي پلی کړي. د دې د څنګه ملګری ملتونو یا د نړیوالې نړیوالې ټولنې لکه تاسو چې دین مستقیم یادونه وکړه، هغه نوروین کمیټي دی، هغه مثلا سویډش کمیټي دی چې په افغانستان کې خپل فعالیت دروي، هغه هغه لویو تصامیمو چې ځینې هیوادونه لکه متحده ایالاتونه چې هغه په د نړۍ په ډیرو هیوادونو باندې خپل نفوذ لري، هغه او خپل رول لري، هغه کې اقتصادي هغه وی واکمنی وي، هغه سیاسي وي، حتی که نظامي وي، په ډیرو مسایلو کې لکه د یوکران مسایل کې په غیر مستقیم ډول د متحده ایالاتونو خپل رول دی. نو دغه ادارې که هر څومره هم وغواړي چې په افغانستان کې د خپل فعالیت ودروي یا افغانستان کې خپل فعالیت وکړي، تر څو پورې چې هغه ستر هیوادونه یا ستر نړیوال قدرتونه چې د یو په دریس کې د افغانستان په حق لبا یا که رسمي حالت تغیر نه راغلی، تر هغه پورې د دغه هیوادونو فشارونه هم هیڅ معنی نه لري، د دغه هیوادونو فعالیتونه هم هیڅ معنی نه لري. نو تر ټولو ډیر متضرر، تر ټولو ډیر تاوان یې افغانستان ته رسیږي، د افغانستان ولس ته رسیږي، چې د راپورونو له مخې، د اسنادو له مخې، 9% خلک به دوه وخت ډوډۍ نه لري، نور خدمات اصلا نشته، که صحي خدمات وي، هغه که روغتیایي خدمات وي، مثلا که تعلیمي خدمات وي، تحصیلي خدمات وي، له بده مرغه هغه د یو داسې وضعیت سره مخ دی چې په اوسني عصر کې سړی اصلا فکر او تصور یې نشي کولای.
کور ودان آزاد صاحب، وروسته به لږ بیا په دې تم شو چې حل لارې څه کېدلی شي، اساسي سپارښتنې د طالبانو لپاره څه دي تر څو دغه وضعیت بیرته قابو شي او بالاخره افغان ولس بیا ښکار نه چې دغه دسیسو او دغه معاملو. اوس د افغانستان د مالیه د پخوانی وزیر انور الحق احدی څرګندونې او روغه هم له ازادي رادیو سره تازه په روان وضعیت اندېښنه ښودله، ویلي دي چې افغانستان ته د نقدو پیسو د مرستو زندیدا او د غراس حالت په افغانستان کې د نړیوالو مسو د کارونو بندیدا به د افغان ورس لپاره ناوړی پایلې ولري. خدای چې له ښاغلی احدی سره زموږ د همکار صفی الله سنگزي د مرکې لنډه برخه دلته وورو.
قید اون خوزم هستم ویلی خودو را ویلی شما به دقا پیسی در مختلف منابع و نرازی پیسی در امریکی ورکی در بشری کمکون دپارا سپانک آسیایی و سپانک جهانی ورکی که هم سید زین انجوگان رو خواده دیده در ورکول کی گی اگر اون سو انجوگان و اغوی ویلی دیسی منگا نور تدک شرایط بکن سرا منگا خپل فعالیت نورال در نکو یو خبر لکسی داوی اعلان کړم دا او فکر کوم چې قیبه یې د امریکای له خوانه اعلان نه ده، سوای دي بانکونو له خوانه اعلان نه ده، سوای ولې د ټول دې په اسلام په دې موضوع باندې دې نگران دي دې راځوړتي د دې غنه اعلان نه ده کړی. احتمال دې شته چې وی هم اعلان وکړي که چې دې کوشش کوي د رابطه دې قطنه شي، او خصوصا چې دلته د خلکو موضوع ده او خلک تقریبا 10 میلیونه نفر ته قرار ده دیگا دوده یو اشام ورسی نو هغه ډیر متردد دي ستکار وکي څه سپور اعلان نه کړي ولی کړي وکي مال څه ستاده ولی هغه زینو موشات او هغه خپل اعلان نه کړي.
جناب حدیث د ملګرو ملتونو د اوچا د دفتر مشر او د سیکرټر جنرال ماون مارتین ګریفیتس بی بی سی ته ویلي و چې دغه پروازونه نور نشته د ملل متحد په مدي خاطر دا بسته هم نه رسیږي، مګر افغانستان بانک هم څه ویلي و چې نه د حقیقت نه لري. په هر صورت که واقعا دغه بسته و نه رسیږي، تاسو یې عواقب څنګه ارزوئ د افغانستان لپاره خصوصا په دغسې شرایطو کې؟
عواقب تاب و خلاده منفی دی اول درجه کی خو هغه څوک چې د دغه بشری کومکونه مستفید کیږي په مستقیم ډول یا ډوډۍ ورته ورکول کیږي نقد ورته ورکول کیږي هغه خلکو ته ممکن دا پیسې ونه رسیږي او که هغوی چې شی ونه رسیږي نو دا زمی څه چې یعنې بالکل ممکن هغوی د خوراک لپاره ډوډۍ سره هم ونه لري نو په هغه څوک چې مستقیمه نه دي پیسو ځي نه مستفید کېدل هغو لپاره خو ښه خلاده ته دا یو منفي عکس العمل دی دوم دا همدغه پیسې وي چې اقتصاد سره هم کومک کوو تقریبا د کال دوه میلیارده ډالر په همدغه ډول باندې سره هلته کېده مصرفېږي دغه پیسې وي چې په اقتصاد کې یو نقدینګي یا سیالیت منځته یعنې نقد پیسې چې په کې هغه موجود وي او درېیم خاص تاثیر چې د افغانۍ په قیمت باندې و دغه کوم دا څلوېښت میلیون ډالر هفتی چې نه وایي قیمت د افغانۍ به څه ډېر راټیټ شوی وایي چې امکان لري بالکل د پاکستاني روپۍ په اندازې په دومره وایي راټیټ شوی وایي نو عواقب چې ډېر خراب دي البته صورت عموم د طالبانو د حکومت رابطه نور هم
د افغانستان د مالیه په خوانی وزیر انور الحق احدی و چې له ازادۍ رادیو سره پر دې غږیده چې د نړیوالو د نقدي مرستو احتمالي زنډیدا چې اوس هم څو نیکیږي دا بسې نه رسېدلي افغانستان ته ناوړه پایلې ولري. آزاد صاحب راځو بحث ورو راټولوو څه حلارې چار است په لاند وخت کې اوس مهال فضا داسې ده چې نړیوال ټول اندېښمن دي او ګواښونه کوي سیاسي فشارونه راوړي څه کول په کار دي ترڅو طالبان له دغو معاملونو داسې بریالي راووزي چې د افغان ولس لپاره یې پایلې ګټورې وي او افغانان چې اوس له لوږې سره مخامخ دي هلته بشري بحران دی دغه ستونزې او دغه ننګونې لا پسې پراخې نشي.
شله بل مرغه یو دغه ځینې ادارې نړیوالې موسې چې خپل فعالیتونه د بندېدو اعلان کړی دی ممکن د خپل فعالیتونه پایل کړي لکه په افغانستان کې نه په پاکستان کې چې دا به د دوا نه کړي. یو دویم مسله دا ده هغه څه چې کول په کار دي هغه یوازې طالبان کولی شي په اوسني شرایطو کې. البته دا چې نړیوال ټولنه نور کوم فشارونه باید وارد کړي او څه ډول سیاسي فشارونه وارد شي یا څه ډول اقتصادي فشارونه وارد شي ترڅو طالبان په خپلو کړنو کې تغییر راولي هغه بعدي خبره ده. او هغه لکه مخکې چې یادونه وکړي طالبان په بندو وازم دي چې یو څه کوم څه د راولپنې نه ویل کیږي همغه کوي. نو که چیرې طالبان په ځان کې تغییر نه ولي او تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې نړیوال سره تعامل او هغه څه څرګندونه چې کوم ستاسو د رسنۍ څخه ورځ کې دوه ورځې وړاندې یو راپور خپور شو ده د دې مشر په کندهار کې حتی د متحده ایالاتونو سره د بیا جګړې چمتووالی ښولی دی او دوی په هیڅ نوه د نړیوالې ټولنې هیڅ ډول غوښتنه نه مني. نو دغه ډول که طالبان روان وي چې هغه د نړیوال ټولنه موږ یوې خواته پرېږدي چې د افغانانو یوه غوښتنه نه مني د افغانستان د یو وګړي که هغه سپین سری وي که هغه سپین ژری وي که هغه ځوان وي که هغه مېرمن وي که هغه نارینه وي د هغه ټول حقونه تر پښو لاندې کېږي که دوی دغسې روان وي هیڅ ډول باندې دغه مسله نه حل کیږي په لنډ مهاله کې. البته له بده مرغه چې هغه څه وضعیت یا بشري ناورین چې رامنځته سوی دی تر ټولو مهم د طالبانو استقلالیت دی چې هغه دی نه لري که چېرې طالبان خپل اقتصاد پاکستان اخلي او بیا دننه په افغانستان کې خپل داخلي مشروعیت رامنځته کیږي بیا د هغه نه اوسه نړیوال سره تعامل رامنځته کوي او یو داسې ساختار رامنځته کیږي چې په هغه کې د افغانان ځان ویني نه یوازې چې د طالبانو ایدیالوژي بیا د مسلې حل دی. اما زه فکر نه کوم ځکه هغه ډول چې طالبان روان دي بې بندوباره بې پروا او د افغانستان د ګټو یا د ملي ګټو یا د افغانستان د ولس هیڅ پروا نه سو سره فکر کوم چې اوس هم هغه د پاکستان د ستراتیژیک ډیپ استراتیژي کارول کیږي د هغه لمخ روان دي او له بده مرغه افغانان هر ورځ له لا بدنه بدترین حالت
مو مخترواندی کور مودان ډیر مننه آزاد صاحب. باید وایم چې طالبانو له دیوران دغه تورونه وې دا ورت کړی چې ګوا کې دوی د پاکستان سره اړیکې ولري او یاد هم دوی په تګلارو او سیاسي پریکړو کې د بلکوم هیواد پریکړه شامل وي. ډیر مننه د آزادۍ رادیو 19 بحث 25 دقیقې همدلته پایته رسیدي. ل خپل ملمنو د سیاسي چارو له شنون کې او د باور غورځنګ د مشر نجیب آزاد او لیکوال او د سیاسي چارو له شنون کې اسمت خانې صاحب څخه ډیر مننه. زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.
آزادۍ رادیو په لاندو چپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري.
د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 2140 1380 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شئ.